أو مكراجي، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. او یا الله مال رشتنی جبه راکړي د جبی سو مطلب دی، د دې مطلب دی تعریف، زکه چې تعریف د جبی سره کیږي نو زکه، یعنی یا الله زمانه پس مال خنوم راکړي چې خلک زما ذکر خیر کوي. او مونږ وایو چې تعریف ملاوی دل سخه شی نه دی، نو ولی دا بیا په تعریف غوښتلو کې راځي؟ نه، دا تعریف غوښتل نه دی، بلکې کو تاسو غور وکړئ نو د دې دعا مقصد څه دی؟ د دنیا تعریف نه، د الله نه دعا وغواړئ چې یا الله د داسې نیک اعمال توفیق راله راکړئ چې هغه زما د آخرت سامان جوړ شي، او هغه نیکیانو ته په کتو سره چې نور خلک هم اعمال صالحه وکړي، چې زما نه پس هم خلک زما د نیکو اتباع کوي، د هغې په لاره ځي. لکه چې کله تاسو د چا متعلق واورئ چې فلانۍ ډېره نیکه وه او صدقه به یې کوله، او چې زه هم هغه شان جوړه شم چې صدقه ورکوم، چې ډېر خلک هغه په ښه یادوي چې ډېره ښه وه او زمونږ به مدد کوو. نو داسې په کار ده چې بنده وي، هسې خو تعریف خو خول سخه شی نه دی، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حده پورې فرمایلی دي چې کو دوه وږي شرمخان پرېښودی شي د بیزو په خور کې، نو دومره نقصان نشي رسولی چاته لکه څومره نقصان چې دوه سیزونه رسولی شي د انسان دین ته، یو د مال محبت او یو حب جاه د عزت طلب. نو ګورئ نن په دنیا کې غټ غټ سیاستدانان ولې دومره د پاګلانو په شان ګرځي؟ پیسه خو د هغوی سره ډېره زیاته وي، لیکن هغوی شهرت غواړي، کوسۍ غواړي، سټیټس غواړي، عهدې غواړي، او دا شی په انسان کې دومره ډېر وي چې انسان بیا هر قسمه کار کولو ته تیار شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم اجعلني في علمي صغيرا وفي اعين الناس كبيرا، چې ای الله ما په خپلو نظرونو کې وړوکی جوړ کړې، لیکن د خلکو په نظرونو کې مې لوی جوړ کړې. او د خلکو په نظرونو کې د لوی جوړېدو څه مطلب دی؟ چې خلک زما نیک اعمال وویني او هغوی زما پیروي وکړي. امام مالک رحمه الله فرمایي چې کوم سړی واقعي چې نیک وي، چې هغه د خلکو په مخ کې لوی جوړېدو د پاره ریاکاری نه کوي، چې هغه د خلکو د لوی جوړېدو د پاره ریاکاری نه کوي، د هغو د پاره د خلکو د طرف نه چې کوم مده وي، ثنا وي، نو هغه بد شی نه دی، یعنی تعریف کول. نو دلته د لسانه صدق یو مطلب دا دی چې یا الله زما ظاهر او باطین یو کړي، چې چرته داسې ونه شي چې زه د دننه نه یو شان یم او خلکو ته بل شان په نظر راځم، او که زما ذکر خیر وي نو چې هغه رښتینی وي، یعنی خلک چې زما کوم تعریف کوي چې هغه صحیح وي، چې واقعي زه هغه شان یم. او دویمه خبره دا ده چې یو د دروغو تعریف هم وي، او هغه نن سبا دومره عام شوی دی، او دا اوس زمونږ یو عادت جوړ شوی دی چې چرته هم ځینو خلکو ته وایو چې ډېره ښایسته ښکاري، چې د چا سره خبرې کوو نو هغوی ته وایو چې تاسو ډېرې ښې خبرې کوئ، د دروغو تعریفونه، یعنی چاپلوسي چې ورته وایي. نو دا هم یوه بده خبره ده، چاپلوسي کول یا خوشامد کول دا سو ښه کار نه دی. انسان دې رښتیا وایي، ضروري نه ده چې تاسو خلکو ته ووایئ چې تو ښه ښکارې. یعنی دا خبره نه کوم چې تعریف نشئ کولی، لیکن چې تعریف کوئ نو چې رښتینی تعریف کوئ، هسې بناوټي نه وي چې زه به د دې بنده تعریف وکړم نو دی به زما نه خوشحاله شي او زه به ورته ښه ښکاره شم او زما به هم تعریف کوي. چې د چا تعریف کوئ نو په رښتیا سره یې کوئ. او اکثر چې خلک تعریف کوي نو د بنده ظاهر ته ګوري، د دننه نه خو څوک د چا نه وي خبر. نو ای الله مال لسان صدق راکړې چې واقعي د هغوی تعریف رښتینی وي، چې واقعي زه هغه شان نیکه یم او په ما کې هغه کوالیټیز وي، د تعریف زیوی راکي. نو صدق وایي رښتیا ته، او کذب وایي دروغو ته. او دا داسې ښایسته دعا ده، او د ذکر خیر دعا ده چې زما خنوم زما د مرګ نه پس پاتې شي، یعنی دا صدقه جاریه والله دعا ده چې خلک زما نیک عمل وویني او نیکۍ کوي. ګنی هسې نیکان خلک هم د خپلو تعریفونو نه ویریږي، او هغوی به تعریفونه نه خوښول. تعریف بنده سستوي، او بنده ته بیا خپل ځان ډېر ښه ښکاري چې زه خو دومره ښه یم چې ټول خلک زما تعریفونه کوي، ما ته د څه کولو ضرورت نشته، او بیا په نیکۍ کې رستو شي. چې کله د چا دومره تعریفونه شروع شي او بنده ته خپل ځان ډېر ښه ښکاره شي، نو هغه به بیا خپله اصلاح څنګه کوي او توبه به څنګه کوي. ها، چې کله د مرګ نه پسته چا تعریف وشي د جنازې په وخت کې، نو دا د هغو دپاره ګواهي جوړه شي، ځکه چې اوس خو هغه د دنیا نه تلی دی. او هغه نیکنامی غواړي د مرګ نه پس، ځکه چې کله بنده د دنیا نه لاړ شي نو هغه خو خپل تعریف نه اوري او په دې کې خطره نه وي. خطر کله وي چې کله د بنده تعریف د هغو په مخ کې وشي نو بیا د ریاکارۍ خطره وي. اوس خو د هغو تعریف د الله تعالی سره لیکلې کیږي او دا یوه ښه ګواهي جوړه شي د هغو په حق کې. الله تعالی دې زموږ عملونه خالص کړي او موږ دې د خلکو د تعریفونو نه بې نیازه کړي چې زموږ د خلکو د تعریفونو پروا نه وي. الله تعالی هسې د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کوي نو موږ له تعریف تلاش کول نه دي پکار. لکه کوزو لکچر ورکړم او خلک راشي او ووایي چې تا خو ډیر زبردست لکچر ورکړو نو دا غلطه خبره وي. د دې سره زموږ عملونه ضایع کیږي، د خلکو نه بې نیازه شي او خلک دې هم د چا تعریف نه کوي، ځکه چې د دې سره هغوی خلک بربادولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې مذمت کړی دی او ګورئ دا د بنده سره ډیر بد کول وي چې کله د هغو مخامخ تعریف وشي نو نه دی بنده په خپله تعریفونه خوښوي او نه دی خلک د هغوی تعریفونه کوي. نو د الله نه دعا پکار ده چې یا الله چې زما د تلو نه پس زما ښه ذکر کیږي، زو په ښه نوم یادیږم. د دروغو تعریف چې وي نو هغه ډیر عارضي وي او رښتینی تعریف هله وي چې کله تاسو چاته سو فایده ورسوي او د چا په کار راشي چې موږ د خلکو د پاره فایده من جوړ شو. بیا کو تاسو یې هم نه خو خلک به مو تعریف کوي او موږ د خلکو په خله تعریف کوو او وروسته ورپورې بدره دوایو، نو دا خو بیا د دروغو تعریف شو. نو ای الله مال رښتینی تعریف راکړي چې د چا د زړه نه وزي او چې زه هم هغه شان یم چې د هغو تعریف رښتینی وي او چې زما ظاهر او باطین یو شان وي. نو دا دعا موږ له د خپل ځان دپاره هم غوښتل پکار دي چې واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، چې په وروسته راتلو والو کې زما ذکرې خیر کیږي چې زه چېرته بد کارونه ونه کړم، چې زما د تلو نه پس خلک خوشحاله وي چې زه ښه ده چې د دونه دمه شو. نو داسې زونه ابراهیم علیه السلام غوښتلی وو. نورې دعاګانې هم غواړئ، لیکن داسې دعاګانې هم غواړئ. رزق دی، صحت دی، د اولاد دعاګانې دي، نو دا هم غواړئ، ځکه چې هغه هم الله سبحانه وتعالی ورکوي او دا هم غواړئ. واجعلني من ورثة جنة النعيم، او الله تعالی دې ما د نعمتونو والا جنت د وارثانو نه جوړ کړي. د نعمتونو جنت ولی ویلی شو؟ ځکه چې په دنیا کې خدای الله تعالی په فرمانبرداري کې د ډیرو نعمتونو نه انسان محروم شي، لیکن د الله تعالی چې کوم جنت نعیم دی نو په هغې کې خو به نعمتونه او نعمتونه وي. که دلته څه نعمت میلاو نه شي نو هلته خو به میلاو شي که نه؟ که بنده دلته څه قرباني هم ورکړي نو خیر دی، هیڅ حسرت نه لري پکار، ځکه چې هغه د نعمتونو نه ډک جنت دی. نو یا الله ما د هغې د وارثانو نه جوړ کړي. واغفر لی ابی انه کان من الضالین، او ای الله زما پلار معاف کړي، هغه گمراه شوی دی، د نیغې لارې نه ورک شوی دی. داسې نه ده چې د هغو بد وایي، بلکې هغه وایي چې ماته پته ده چې هغه د گمراه خلکو نه دی. ای الله تو هغه معاف کړې. داسې وي پیغامبران، داسې وي د هغوی خیرخواهي او د هغوی د زړه نرمي. او دا هغه پلار دی چې هغو لرګي جمع کول د ابراهیم علیه السلام د پاره په اور کې د اچولو د پاره، اور بلول د خپل اولاد د پاره، خپل زوی پکې غورځوي. سوچ کوي چې دا څنګه پلار وو او د دوی څنګه رویه ده د خپل پلار سره. او تر دې وخته پورې به زمونږ یو رشته دار هم موږ له داسې تکلیف نه وي راکړی چې د اور د بلولو دپاره هغو تیاری کړی وي. خو بیا هم زمونږ څومره سختې رویې دي، او د ځینې رشته دارانو سره ورانه کړو او بیا ورسره ټول عمر خبرې نه کوو. او بعضې خلک وایي چې زه به چېرته هم دا بنده معاف نه کړم. ځینې خلک د خپل مور او پلار نه په دې وجه خفوي چې مونږ چېرته سیل له نه یو بوتلي، نو اوس به مونږ هم نه بوزو. ګورئ دا څنګه رویې دي زمونږ، او مونږ په څومره وړو وړو خبرو باندې خپل مور او پلار د ګریوان نه نیسو چې تاسو داسې ولي کړي وو. او دلته ابراهیم علیه السلام ته څومره غټ تکلیف ورسېدو. هغو ابراهیم علیه السلام سزول غوښتل، کوم پلار به داسې وکړي؟ لیکن بیا هم د هغو دپاره بښنه غواړي. او زمونږ د زړونو نه د داسې خلکو دپاره دعا کله وځي چې کله زمونږ سره څوک داسې سلوک وکړي چې څوک مونږ له غم راکړي، مونږ وایو چې هغو له ولې دعا غواړم. لیکن ابراهیم علیه السلام د هغو دپاره بیا هم دعا کوي، د خپل پلار دپاره. د هغو نه پلار نه دی هېر شوی. سبحان الله، څومره لوی زړه وي د پیغمبرانو. او مونږ وړوکې خلک یو، نو زمونږ زړونه هم واړه وي. په دعا غوښتو کې زمونږ نه هیڅ نه ځي، خو بیا هم مونږ نه غواړو. او دلته د بخښنې مطلب څه دی؟ یعنی هغه کافر دی او هغه دې وبخلی شي؟ نه، د کافر دپاره هم تاسو دعا کولی شئ چې کله کافر ژوندی وي نو د هغو دپاره بنده دعا کولی شي او د هغو دپاره بخښنه سوي چې یا الله هغو له د توبې توفیق ورکړي او هدایت ورله ورکړي. دا د بخښنه چې یا الله د توبې توفیق ورله ورکړي چې هغه توبه وکړي. لیکن چې کله د هغو پلار وفات شو نو الله تعالی وفرمایل چې هغه د الله دشمن وو، نو د هغه د پاره دعا کول بند کړه. یو مشرک چې تر څو پوری ژوندی وي نو هغه له دعوت هم ورکول پکار وي او د هغه د پاره دعا کول هم پکار وي. او چې کله یو مشرک د دنیا نه لاړ شي نو بیا د هغه د پاره دعا نشي غوښتی څوک، چې الله هغه وبخښي. او چې تاسو د یو غیر مسلم فیونرل لاړ شئ نو داسې نشئ ویلی چې مے الله فورګیو هم، نه، بس اوس دغه معامله د الله سره ده، د دې نه منه شوي یو مونږ. نو چې تر څو پورې بنده ژوندی وي نو دعا د هغو دپاره کیدی شي. مونږ د هغو سره خیرخواهي لرلی شو، هغو له دعاګانې هم کولی شو. سوچ کوئ چې چا سره د خون رشته وي او هغه دومره تکلیف ورکړي بندله. بعضې وخت خو میندې خپل اولاد ته خیرې کوي چې کله بچي هغوی پریشانه کړي. او ګورې ابراهیم علیه السلام څنګه وو، او د دې نه مونږ له زده کول پکار دي چې مونږ هم خپل زړونه لوی کړو او معاف کول زده کړو. او الله تعالی ته هم دعا کوي چې یا الله دا بنده معاف کړي. نو حوصله پکار ده او لوی زړه پکار دی د معاف کولو دپاره. او دا د پیغمبرانو طریقې دي، د هغوی سنت دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څومره د کافرانو دپاره دعاګانې کولې، حالانکه هغوی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له پرنګنګ طریقو باندې تکلیفونه ورکول او بیا به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره پریشانه کېدو. نو دا د پیغمبرانو ډیر غټ سنت دی، نو د زړونو د لویولو ضرورت دی. ولا تخزنی یوم یبعثون، یا الله په هغه ورځ چې کله خلک راپاسي نو ما مرسوا کوي. اوس یې ورله په دنیا کې هم دعا وغوښتله او د قیامت په ورځ به هم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دي چې د ابراهیم علیه السلام به د خپل پلار سره چې ملاقات وشي د هغو د پلار مخ به د ذلت او رسوایۍ سره د دوړو نه ډک وي. نو هغه وخت به ابراهیم علیه السلام الله تعالی ته دعا کوي چې یا پروردیګار، ستا زما سره وعده ده چې ته به د قیامت په ورځ ما نه رسوا کوې. او دا به څومره غټه رسوایي چې پلار جهنم ته راکاږلی کېږي، نو دا څومره رسوایي ده لکه چې د چا بچی دغه شان جهنم ته راکاږلی کېږي. الله دې معاف کړي، الله تعالی دې زموږ نسلونه محفوظ او ساتي د داسې رسوایۍ نه، د کفر نه، د شرک نه او د بدعتونو نه. که د چا بچی په هغه ورځ جهنم ته ځي نو د هغه دپاره به څومره غټه رسوایي وي، څومره سپکوالی به وي. نو هغه به وایي چې یا الله، تا خو زما سره وعده کړی وه چې ته به ما نه رسوا کوې. او دا دعا هم هغو غوښتی ده په دنیا کې. نو ای الله، کچرې زما پلار جهنم ته لاړ شي نو دا خو زما دپاره ډیره غټه رسوایي ده. الله تعالی به فرمایي چې واوره، چې جنت خو په کافر باندې قطعا حرام دی. نو ابراهیم علیه السلام به خپل پلار نشي بچ کولی. او پته نشته چې په کومه دنیا کې مونږ خلق وسو. مونږ وایو چې فلانی به مو بچ کړي، فلانی به مو بچ کړي. او په یو روایت کې راځي چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار په داسې حالت کې به وویني نو هغه به فرمایي چې ګوره، ما تا ته ویلي نه و چې زما نافرماني مه کوه. هغه به وایي چې ښه، اوس نه کوم ستا نافرماني، په تا باندې ایمان راوړم. نو اوس په ابراهیم علیه السلام الله تعالی ته فرمایي چې تا زما سره وعده کړي وه چې ته به ما په دې ورځ باندې نه رسوا کوې. د دې نه غټه رسوایي به بله څه وي چې زما پلار دغه شان د رحمت نه لرې شي. الله تعالی به فرمایي چې زما خلیل، ما خو جنت په کافرانو باندې حرام کړی دی. او بیا به ورته ووایي چې ای ابراهیم، ته وګوره ستا د خپو د لاندې څه دي. نو هغه به وګوري نو یو بدرنګه لړم به وي چې هغه به په خټه کې څخا شوي وي او د هغو خپې به ونیولی شي او جهنم ته به وغورځېږي. او دا به په اصل کې د هغو پلار وي. هغه یې په دې صورت کې کړو ځکه چې چاته پته ونه لګي چې دا د ابراهیم علیه السلام پلار وو. الله اکبر، استغفر الله، استغفر الله. یا الله، مونږ ټول معاف کړي، زمونږ پلاران او نیکونه معاف کړي او زمونږ نسلونه معاف کړي. نو انسان دې وګوري چې هغه ورځ به یو بنده هم د چا په کار نه راځي. یوم لا ینفع مال ولا بنون، زوی به په کار نه راځي په هغه ورځ کچری پلار کافر وي او پلار به د زوی په کار نه راځي کچری زوی کافر وي. یوم لا ینفع مال، په هغه ورځ به مال چاله څه فایده نه ورکوي. د دنیا بلینیرز به په هغه ورځ موجود وي او هغوی به کنګال وي، بلکې په یو ځای کې راځي چې د هغوی نه به پوښتنه وشي، که چېرې ستا سره د ټولې دنیا د ځمکې همره سرو زر وي نو د هغې ورکولو ته تیار یې چې خپل ځان خلاص کړي؟ نو انسان به وایي چې ولې نه، خو زما سره د دې ډبل هم وي نو هغه هم زه ورکولو ته تیار یم ټول، خو زه نن بچ کېدل غواړم چې زه بچ شم. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، د څومره خلکو نه به انسان منډه وهي، داسې به ویریږي چې چرته زما نه څوک سو اونه غواړي، چرته ما ته چاله سو ورکول پیښ نه شي، داسې افراتفری به وي په هغه ورځ. که د ډېر ډبل را سره وي نو هم به یې ورکړم، زما ټول رشته داران په اور کې واچوئ. په سورت المعارج کې راځي، بنده به وایي چې زما زامن واخلی، او زامن خو د خلکو داسې خوښ وي چې هغوی ورته خپلې مټې ښکاري چې ما ته دې تکلیف ورسي خو چې زما زوی ته ونه رسي. هلته به وایي چې الله دې هم واچوه په اور کې، زما خویندې وروڼه هم واچوه، زما مور او پلار هم واچوه، زما ټول خاندان واله واچوه، او په اخر کې به وایي چې یا الله ټول مخلوق واچوه خو بس ما بچ کړي. انسان هر څیز ورکولو ته تیار شي، مال خلاصو کوي هغه به خپلو خوږو رشتو ورکولو ته هم تیار شي، او چې کله انسان ډبل ورکولو ته تیار شي نو الله سبحانه وتعالی به وفرمایي چې ما خو د دې نه هم د کم مطالبه کړې وه، ډیر کم، صرف د یو توحید مطالبه مې کړې وه، نو هغه دې هم ونه کړو. په هغه ورځ به یو شی هم په کار نه راځي. دا دوه سیزونه د طاقت نښې دي، مال او زامن، او چې د چا سره دا دواړه وي نو هغوی ته خپل ځان ډیر کامیاب ښکاري. نو په هغه ورځ به نه مال په کار راځي او نه زامن. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر چې څوک قلب سلیم راوړي. قلب سلیم سوی دا سلامتی والا زړه وي چې د هر قسم شرک نه پاک وي، د هر قسم بدعت نه پاک وي، د کفر نه پاک وي، د نفاق نه پاک وي، د زړونو د بیمارو نه پاک وي. هغه زړه چې د الله تعالی سره کنیکټ وي، چې د جهالت نه پاک وي، چې د دنیا د محبت نه پاک وي، چې د حسد، کینې او بغض نه پاک وي، داسې زړه د الله تعالی مطلوب دی. مونږ د خلکو شکلونه ګورو، پیسه ګورو، نو بیا هله د خلکو سره تعلقات جوړوو، لیکن الله سبحانه وتعالی نه شکلونو ته ګوري او نه مال ته ګوري چې چا سره څومره پیسه ده، څومره بینک بیلنس دی، داغو پروا نشته. زمونږ د شکلونو داغو پروا نه وي، هغه زمونږ زړونه ګوري. که زړه صحیح نه وي نو بیا هیڅ هم نشته، ځکه چې زړه خو د چا ښکاري نه. مونږ خو شپه او ورځ خپل شکلونه ښایسته کوو چې زه د میک اپ سره نوره هم ښکلی شم، لیکن زړونه زمونږ تک تور پراته وي، د هغې مو پروا نشته چې الله تعالی په هغې باندې نظر ساتي. نو دا زړه به په هغه ورځ د الله تعالی په کار راځي. هغه مؤمن چې د هغه سره سلیم زړه وي، دا به هغو له فایده ورکوي، او کافر له به یو شی هم فایده نه ورکوي. نو مونږ ته به محبت کول وي، او زړونه به د دې بیمارۍ نه پاکول وي، او دا د ټول ژوند یو جهاد دی. نو خپل زړونه پاکوي د ګندګۍ نه چې د دې صفایي شي، او څومره ځله چې مونږ خپل جسم صفا کوو، غسل کوو، د هغې نه هم زیات د دې زړه د صفایۍ ضرورت دی، ځکه چې زړه د جسم نه زر ګنده کیږي، ځکه چې ټوله معاشره پولیوټډ ده. د صفایۍ کولو به ضرورت وي، او زمونږ زړونه په پولیوټډ معاشره کې دي. هر طرف ته شرک دی، بدعتونه دي، ګناهونه دي، بدۍ دي، خواهشات دي، او په دې کې چې کوم زړه دی نو هغه به څومره پولیوټ وي، څومره دوړه به وي پرې، او داسې زړه بیا مریض شي، بیمار شي. نو د داسې زړه د علاج کولو ضرورت دی. نو دا صفا کړئ چې قلبي سلیم وي، نو بیا به مال او اولاد هم بندله نفع ورکوي. ظاهره د انسان به د الله په لاره کې استعمال کړی وي، د دې ځای خرچ شوی مال به صدقه جاریه جوړ شي، او اولاد به هم صدقه جاریه جوړ شي، او مور او پلار له به هم دعاګانې کوي. که د چا زړه د دنیا په محبت کې وي نو مال به هم بیا هلته خرچ کوي، او نه به اولاد د دین په لاره کې لګي، هغوی به صدقه جاریه نه جوړیږي. او د قلبي سلیم یوه معنی دا هم ده چې هغه کس چې مار چې چلی وي، چې مار بنده اوچي چې هغه بیا څنګه وي، هغه بیا په آرام سره نه کینی بلکې تړپیږي. نو قلبي سلیم هغه زړه وي چې تړپ وي پکې، هغې له چین نه راځي، هغه هر وخت په فکر کې وي، د خپل کور والو، د خپلې معاشرې، د الله په محبت کې تړپیږي، د آخرت د ویرې نه تړپیږي. او قلبي سلیم کس چې وي نو هغه عیش پرست نه وي، هغه خو تړپیږي. که د ګاونډي بچی غلط کار کوي نو هغه داسې نه وایي که نه چې کویري که نه مونږ پیسو کوو،
نه بلکې هغه قلبي سلیم وي هغه د خلکو د خیرخواهۍ دپاره لګیا وي د خلکو د اصلاح دپاره دا په دنیا کې چې بدی کیږي هغه د دې د لرې کولو کوشش کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره قلبي سلیم و هغه به په غاری حرا کې کیناستو د هغو سره د ټولې معاشرې غم و چې دا څه دي په دنیا کې خلک ولې دی په دې خرابو کې نو دا هغو سره قلبي سلیم و چې د چا د اصلاح زموږ سره فکر نه وي کو خلک هر څو کوي که چېرې مونږ وایو چې مونږ پې څو کوو نو دا قلبي سلیم خو نه دی که زموږ سره د خپل آخرت فکر نه وي د الله سره مو محبت نه وي نو دا قلبي سلیم نه دی او په هغه ورځ به څه وي
وأزلفت الجنة للمتقين
په هغه ورځ به جنت نږدې شي د متقین لپاره یو ښه شی کله بنده ته نږدې کیږي یعنی چې څنګه هغه پل صراط کراس کړي نو د جنت ګیټس به ورته کلاوي چې د یوې لمحې انتظار هم ونه کړي
وبرزت الجحیم للغاوین
او ظاهر به شي جهنم د ګمراهانو دپاره ولی ځکه چې هغه به راښکودی کیږي د هغو سره ویره ده د ورایه به هغه د دوزخ غصه اوري کلیجې به خولې له راغلي وي سوچ کوئ چې د کتو به هم یو عذاب وي او د دوزخ به شور وي یعنی دوزخ به ډېر شور کوي نو دا داسې ده لکه یو وي زبه کیدل د چاړې د لاندې راتلل او یو وي چاړې ته کتل د هغې سره چې د ځناور کوم حالت شي دغه شان چې جهنمیان د جهنم حالت ویني نو د هغوی حالت بغیر شي او هغه به ښکاره شي د هغوی په مخ کې چې دا د جهنم چې تاسو به پکې داخلیږئ او بیا د هغې په دروازو باندې به د هغوی نه سوالونه کیږي چې تاسو ووایئ چې ستاسو طرف ته څوک ویرولو واله نه و راغلی چې تاسو د جهنمیانو اعمال راوړي دي آیا تاسو چا نه وی پوهه کړي دا ټولې خبرې به وي وقیل لهم اینما کنتم تعبدون فرشتې به د هغوی نه پوښتنه کوي چې چېرته دي هغوی چې تاسو به عبادت کوو چې هغوی ته به تاسو ناست وئ منجاوري به مو کوله پوجا پاټ به مو کوو د چا چې تاسو غلامي کوله من دون الله د الله نه سوا
هل ینصرونکم او ینتصرون
آیا هغوی مدد کوي ستاسو یا خپل مدد کوي هغوی خو خپل مدد هم نشي کولی نو د نورو مدد به څنګه وکړي په هغه ورځ به د کاڼو بوتان هم په جهنم کې وغورځولی شي او دې خلکو ته به وښودلی شي چې هغوی وګوري او حسرت وکړي او چې کوم ژوندي وي نو هغوی خو به هسې هم دشمنان شي او په هندویزم کې هم هغوی د بوتانو نه زیات د ژوندو پوجه کوي د هغوی سجدې کوي او په کورونو کې غټ غټ تصویرونه لګولي او هغوی په خپل عبادت باندې خوشحالیږي او په خلکو باندې کوي او هغوی هم بے وسوي او چې څوک هغوی مني نو هغه غریبانان خو په خپل بے وسوي نو هغوی به ورته وایي چې ستاسو هغه خلک څه شول چې تاسو به پوجه کوله هغوی نن تاسو ولې نه راخلاصوي او یاد خپل مدد وکړي په هغه ورځ به هغوی دشمنان شي دا ابراهیم علیه السلام چې فرمایلی دي چې دا زما دشمنان دي هر هغه شی د انسان دشمن دی چې هغه بنده د الله د ذکر نه لری کوي او الله ترې نه هیر کړي هلته به د دشمنۍ پته ولګي
فکبکبوا فیها هم والغاوون
نو پړ مخې به وغورځولی شي چې کله چاله د شانه دیکه ورکړی شي دا مونږ چې ورته ټیل وهل وایو نو دا وي فکبکبوا استغفر الله نو هغوی به پړ مخې د بره نه وغورځولی شي جهنم لاندې دی نو د بره نه به ورله دیکه ورکړی شي هغوی هم او وجنود ابلیس اجمعون او د ابلیس لخکر هم انسان به په هغه ورځ باندې وایي چې دا ابلیس دی او د زما بیړه غرکه کړې وه او هغه به په جهنم کې سوځي نو د یو د بل لپاسه به وغورځولی شي او په فکوبو کې بوکي د مسلسل یعنی د ګاتار معنی راځي د بار بار د یو نه پس بل د بل نه پس بل د بل نه پس بل داسې به وغورځولی شي چې د یو بل لپاسه به ترینه سلی جوړ شي او پړ مخې به وغورځولی شي او په دې کې زیاته رسوایی ده
قالوا وهم فيها يختصمون
هغوی به په داسې حال کې وي چې د یو بل سره به جګړې کوي او هغوی ته به وایي چې
تالله ان كنا لفي ضلال مبين
د الله قسم مونږ خو په ښکاره ګمراهۍ کې یو
اذ نسويكم برب العالمين
چې کله مونږ برابر کړي وو د رب العالمین سره یعنی هغوی به د خپلې خولې سره دا اعتراف وکړي خبره به ومني چې په دنیا کې نن د هغوی عقل کار نه کوي ننی عقل سایڈ تی خو دے دے نو بیا بڑے خپو ہشی چی ہم مونگو چی پا گمراہی کیو زمونگ سو گمراہی وا چی مونگ برابر کریو دا رب العالمین سرا استغفر اللہ کو سوک مسلمان داسیو کری نو سوچ کوئی چی داغو با بیا سو انجامی دا دوی نخو با کم نوی چی سوک ہم دا رب برابر شی نو کو آغا سوک پیغامبر وی کو آغا سوک فرشتہ وی کو آغا سوک اولیاء اللہ وی کو سوک صحابی وی چی آغا دا اللہ برابر شی استغفر اللہ چی کم صفات پا اللہ تعالی کی دی او آغا خلق پا دی کی امنی چی سوک ہم داسی کوی وما اضلنا الا المجرمون نئی گمراہ کڑی مونگ مگر مجرمانو خپل قصوری امنو او ای ویل چې اصل مجرمان هغه دی چا چې مونږ گمراه کړیو کو هغه ته پته وا او داسی کول او کو دنا په هي سره کول په خپل هم گمراهو او دوی هم گمراه کړیو او اوس بس وځي ټول او په هغه ورځ به الزام لګول چا له سو فائدہ نه ورکوي چې دوه ما ته ویلیو چې په چا باندې هم سو مشکلات راشي کو په دنیا کې هم وینو فورا خلق په بل باندې الزام لګوي چې دا خو فلانی کړی دی دا کار دا غو په وجه زولیر شم په وړو وړو خبرو کې بنده جنگیږي او الزام هم لګوي او د جهنم یو مصیبت به داسې وي چې هلته به خلک جنگیږي یو بل به ملامته کوي چغې چغاري به وي چې یا الله دوی له ډبل عذاب ورکړي ځکه چې دوی مونږ په دې لاره باندې روان کړي وو لیکن په هغه ورځ به د ټولو عذاب ډبل وي چې مونږ نه وو ګمراه کړي مګر مجرمانو فما لنا من شافعین نشته څوک زمونږ لپاره سفارش کول واله دلته مونږ ته پته لګي چې شفاعت برحق دی د کافرانو په حق کې به هیڅ څوک هم شفاعت کول واله نه وي او چې څوک د شرک سره مړ شو نو هغه ته شفاعت نشي ملاوي دی ولا صديق حميم او نه به د هغوی څوک جګري دوست وي نو چېرته دي هغه خواږه دوستان چې په دنیا کې به د جګړې دپاره ودرېدل د خپل ملګري ډله به یې کوله اوس هغه دوست چرته هم په نظر نه راځي او زموږ سره خو څوک صدیق حمیم هم نشته الله اکبر الله تعالی دې مونږ د هغه ورځې د حسرتونو نه بچ ساتي آمین ان لنا کره فنکون من المؤمنین اوس یوه خبره پاتې شوه چې دلته څوک زموږ لپاره بچ کول واله نشته که چېرې مونږ یو ځل واپس ولېږلی شو صرف یو ځل که مونږ واپس شو نو مونږ به د ایمان راوړو والو نه شو لیکن الله تعالی فرمایي چې که دوی واپس ولېږلی هم شي نو دوی به بیا هم په هغه زړو طریقو وي هغه حرکتونه به کوي هم دغه شان کارونه به بیا کوي ولی ځکه چې اکثر زموږ په ژوند کې داسې موقع راځي چې مونږ ته د حقیقت پته ولګي مونږ بیا وعدې کوو چې یا الله مونږ به ډېر نیکان شو د دې نه پس خو چې یو ځل راته ژوند میلاو شوې چې یو ځل رانه دا بیماری لري شوې چې یو ځل د دې مصیبت نه اوزم او دا غې نه پس سو شي هغه ټولې وعدې وعید ختم شي بیا بیا انسان ته پته هم نه وي چې ما لاس وعده هم کړی وه سو نظر مې منلی وو د نیکوالي خبره مې کړی وه په دنیا کې هم زموږ دغه طریقې دي او چې آخرت ته لاړ شي او دنیا ته واپس راشي نو څه به شي الله تعالی ته پته ده لیکن هغوی به هلته ډېر حسرتونه کوي او وایي به چې یو چانس راله راکړي کاش چې یو ځل راته موقع میلاو شوې دا سخته پیمانی به وي او داسې حسرتونه به کوي چې دا ټولې موقع به انسانانو ته یاد شي چې انسان د نیکۍ کار کولی شو نیکې دی شو صراط مستقیم ته راتلی شو لیکن نه راتلو ان فی ذلک لآیه بېشکه په دې کې یوه نښه ده وما كان اكثرهم مؤمنين لكن اكثر خلق داسی دی چې ایمان نه راوړي خبري اوري خو منینا بیا هغه زړه په زړه بیا هغه سیم کارونه سیدکی گینه خهر سو اوري خو بیا هم په دې کې ونه خدا لیکن هغوی نصیحت نه قبلوي وان ربك لهو العزيز الرحيم او بشک ستا رب ډیر قوت والا دی ډیر طاقت ور دی او غلبه والا دی اختیار دی د هغه سره او رحم کولو والا دی دا دوانه صفات څنګه یو ځای راغلل ځکه چې څوک سرکشه دی باغی دی د الله تعالی نو داغه د پاره هغه قوت والا دی غلبه والا دی د الله سبحانه و تعالی د نیولونه نشي بچ کېدی او چې څوک الله سبحانه و تعالی تخکته شي خپل ځان الله تعالی ته اوسپاري خپل ځان سبمیت کړي فرما بردار شي نو داغه د پاره رحم کولو والا هم دی او په اخر کې زه دعا کوم چې الله تعالی دې مونږ د دې آیتونو نه سبق اخیستو والا جوړ کړي، ځکه چې بار بار راځي چې په دې کې نښه ده چې مونږ د اکثریت نه جوړ نشو، چې څوک ایمان نه راوړي. او الله تعالی دې مونږ خپل فرمانبردار بندیان جوړ کړي، داسې بندیان چې خبره واورو او زموږ زړه ومني او د دې سبق اخیستو والا جوړ شو. اکثریت خو په هغه طرف روان وي چې په کومه لاره باندې ټول روان وي. نو قرآن وایي چې اکثریت د مؤمنانو نه دی. که تاسو وګورئ نو ټول خلق په معاشرې ورپسې دي، چې کوم خوا معاشره روانه وي نو هلته ټول خلق تلل غواړي، چې کوم ټرینډز وي ټول په هغه ټرینډز پسې ځي. هیڅوک هم د اوبو خلاف لامبو وهل نه غواړي. لیکن دلته وګورئ کم خلق به وي چې هغوی به ایمان راوړي. اکثریت خو د بدو خلکو دی چې څوک انکار کوي. مون خلک زر زر وایو چې ټوله دنیا یو طرف ته روانه ده او تو ګورې چې کوم خوا روانه یې. نو نه، قرآن سوایي چې اکثریت ناشکره وي، اکثریت ایمان نه راوړي، بل طرف ته پتلو باندې مخالفتونه برداشت کول وي، قوت لګول وي، د خلکو خبرې اورېدل وي. نو بیا مونږ وویریږو او په اکثریت پسې روان شو، چې کله هم تاسو مخالف ځینو مخالفتونه به برداشت کول وي، لیکن ګبراوېږئ مه، روان اوسئ. الله تعالی دې مونږ په هغه خلکو کې شامل کړي چې څوک رښتینی او پاخو ایمان والا دي. الله تعالی دې مونږ له قلبي سلیم راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.